سلامونه ستلی مشاید غیر می دولس بجی دی تاسی سمکه لازاده ای را ریو نوری سمک دی خبرونه ای ریر برخ دازاده ملمو درسی ساعت تزنگل شوید خود را غیورانده دی ساعت خبرونه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړي دي. دغې خونې پرون یکشنبه په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړه لوري یوه آنلاین غونډه کې وروستی وضعیت څېړلی دی. په خبر پاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشر عاطف اکرم په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې درې میاشتې مخکې د دواړو هیوادونو د پولو ساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګټې خونې ویلي وو چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالو له کبله درنو زیانونه ګاللي دي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو تر هغو چې پاکستاني لوري د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنه کړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوې مظاهرې اتمې ورځې ته وغځېدې. راپورونه او خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تېره شپه هم په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه شوي دي. له پولیسو سره دا خوډب راپورونه هم ورکړل شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو سمچې، ګولۍ او اوښکې بهوونکي ګازونه کاروي. د هرینا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعې ویلي د اعتراضونو له پیل راهیسې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اعتراضونه تېره شنبه د ایرانی ریالو د بیس تاریخ کته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته هم وغځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي کیف په دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړۍ غونډه د فرانسې، جرمني او برټانیې په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو ده چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره پخې ژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي دي چې تېره شپه هم د روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي دي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو په اړه لا تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ټاکل شوی ده چې د وینزویلا پرځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یوه فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ دي. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغې توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلک امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرستی دیالسی رودریګوز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې له امریکا سره همکاري وکړي که نه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په څلورمه خپره شوې ویلي که هغه د وینزویلا سرپرست مشره یاده کړي هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بیا پریکړې آن له مادورو څخه هم لویه. ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین اړخي رودریګوس د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشرې په توګه د ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې موږ به هیڅکله غلامان نه شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات ممنی که درمون او ګلری زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرغ واس مم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سری د صحت بم پتن وي درن او ګلری زکون کو لکه سرنګ چې زمر استاد سو درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړه باندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درن او ګلری زکون کو لکه سرنګ چې زمر استاد سو د تیر ورځی لوس د روښانه بیگم اړه باندې مو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل د مو پیژندل چې روشانه بیګم څوک وو، اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهوري مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکي د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالي په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورتویه. اوس هم په دې برخه کې ولول چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شو هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخلولو شاعرانو له جملې څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دری او پارسی ژبو سره لیکلي دي او د هغه زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود، کلتوریز او ټولنیزو، اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړتي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوي نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت، بلکې د هغې د ټولنیز ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم وو. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعار او یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی نه وځي دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وو کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې د خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وو ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ وو نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وو. هغې د بشر حقوقونو شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. پخپی بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې ای خپل شعرونه بیان کړي وو بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وو د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو. هم چې د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې وو او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او اوس هم ټول خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیزي او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د محبوب بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې محبوب بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. محبوب بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و بلکې د ټولنیز فعالیت په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی محبوب بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالیت په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسې وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسې او کوششونه وکړل تر څو افغان انجنیر هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوه سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د ښځو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سی خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي وو چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشعار کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وو. سیاسي پالتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعال و. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوله. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول بلکې د دې ترڅنګ سیاسي پالتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعال ونډه درلودل. په هغه کې یو مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمیرل کېدل. هغه تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل بل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هميشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث چې هغه کوم کلتوري میراث یې موږ ته پاتې شوی دی هغه لولو. لولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودل دي. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی چې له همدې عمله څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هله د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې محبي بدخشي څوک او سړول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او اغیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده چې نن ورځ هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي، یعنی همیشه د افغانو میرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلوده. د مدني فعالو میرمنو له جملې څخه شمیرل کېدله چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هله د چې تاسو په یو سبا نیپوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغان مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو په یو څه باندې پوسی اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برات ورو او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي. درنو ګللی زده کوونکو یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو باندې افغانو مشهور مېرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو لکه سرنګ چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعدادی او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي د اتلې افغان مېرمنې اړوند معلومات ټول ته چمتو کړې دي. هله من دیم چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو ځکه کوم یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي د هغه څخه مخکې تاسو ټول درنه ځکه کوم باید له خپل ځان سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوټ کړئ. راځو تر نو ځکه کوم خپل د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربی ده. ولې چې محجوبه خربی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او ولې نو په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولوچی محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیم محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې او فعالیتونه او لاسترونې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو فرهنګي او سیاسي برخو کې ډیر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي. اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د تعلیم باندې ډیر زیات تمسکر کړی دی، ډیر زیات توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسترولینې محجوبه حربی یو لسترو لاسترولونو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسترولونو او هغه قانون چې یې سرته رسولې دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو حاصل و. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه و. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډیر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو، هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وو، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار وو. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپروي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعرې او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې تر څنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروی د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه تر څنګ د فرهنګي او فعالیتونو تر څنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو تر څنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کومې لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې یې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروی د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروی چې ده په خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټول یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث لولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروی په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروی چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروی مړینه لولو، چې محجوبه خروی څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروی په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بهرني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې انا په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سی واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار به کوي. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوي او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوي. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوي. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وغوښتل وي چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمنه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی. زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلی یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې موسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی او په خپله لاړم. ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو. د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا ده چې په هغه وخت کې ساره دی چې زه ماشوم وم خو ما ښه او بد ډېر پېژندل او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه دوه نیم سوه خره به وه او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه کرایه کړې مې په هغې به تللم راتلم ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی ځکه چې بېخي ویرونکې زی وه او تګ هم ډېر سخت و مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه او بس بیا د هغې نه پسې دې راوته رالو بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه په بایسکل نه کېدل
ډېره زیاته بلې ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې وو دا د کورونو نه لرې و نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو رواج و نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نو نه وو افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایې یعنې د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه لومړني وختونه چې وو یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دې فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کښې وو نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړه. اوس خو په خپله په انسان کښې داخلي مکرهیي هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا را وځي نو په هغه وخت کښې م لګیا م یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کښې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو هلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کښې په اطرافو کښې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ نو په پېښور کښې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړه.
د لیکوالي څنګه شروع شوه څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
بلې هو د دې زیاتره مرکو کښې دا کیسه ما کړې له نو یو وخت کښې مې صمیم صاحب ته شعرونه ښودل آصف صمیم چې زمونږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلې چې په نثر کښې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه م نه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کښې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کښې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شومه چې نوم یې وغورکه چاپ شو او د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له صمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته به راشو اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړه او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو دغسې او دغه نسبتا نثر لیکلو ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده او بیا چې په چا کښې وړتیا وي نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنی چې ما کړی دی هغه لند کیسې دي چې په ورسپارنو مجلو کې چاپ شوی دی.
شیرونو ټولګه مو همدا یو شیرونو ټولګه مو همدا یو وک
او یو یو چاپ شوی دا بل ټولګه مې چاپ ته تیار ده. نو څومره چې وخت تیریږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري به ډیره سنجیده او ډیره ښه وي، نو ځکه به یې لږه لیکي. نو شاعری اوسم زه کوم یو نیم غزل ډایرک هم سکل فیسبوک کې لیکم، به د فیسبوک نه بیرته راوخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې بله ټولګه مې چاپ شي د شاعری.
ډېر ښه، وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې په خوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو جړا چیرته ځي، او نوري په سټیټ له خپل امر کړ، او مخې تور خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې لما پختې ته وایا، ته چې لما پختې ته وایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تیر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غمې د زنګو د وخت ملګری دی، غمې د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه، تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښو ده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویمه چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب کورته دی وایسته کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سمیم صاحب هاشمي صاحب همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد د ټولنې نخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلي دي. په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلې ده، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نمونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه وګورو.
صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی. په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی، خلک یې تشویقوي او بالاخره دا چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس سیک د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې پرې راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي، او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله. هماغه چې نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نو دغه یو دغه په با رواج چې به دا پتلون ډېر اغوستلو، یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعر دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وو، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي، او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو خو په خپله درامم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده، او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني، او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل نه ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغو باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیک ګراوند کارېږي، بل اغیزی نسبت د دغه نه ډیر دی، د لنډې کیسې نه ډیر دی. نو څومره چې یو ښکلې مونږ او تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم، ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر وشي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره پوه شي. خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټور خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم. مدیر د معارف افسر راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي و. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژ زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي. او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامه یې چې دي لیکلې، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرشت کسته سیریال ما لیکلې، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وي. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل. جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي. او که داسې امکانات دلته وي، نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنې که تراژیدي په ګارانټي سره د سکولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندان بوته هم د سیر غړي نو دا ارمان یې پاتې ده چې د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکیشن نه غوښته چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وای است هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زغړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته دی اول خو په داویې مې چې زیاتره د لاندو کیسو مجموعه دي دا روبرکا د پښتې جواب سلګي په لویدیس کې ژوندې مړې رومانټیک منیجر او یو بل ټول کا دا څنګه دلنه کیسو نو شیرونه و ټول غمه چاپ شوی دا د تلویزیونی رامو ټول دی پرې وته سیری او د پلانک پرځ په دې کې دوه سټی کې دل تلویزیونی رامو دی په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دی یو کتاب دی ډیر مشهور ویر دی نو سایکاټرس ته چا راپونه دا وانسان په باندې اوسنې پولی د کمپیوټر اساسات نو دا شایان مدرشي یا بل دا چې زما ناول ورشي خلکو ډیر د خوښ کو د ارمان د چرانه ما غمه ولي ته چاپ شلو نو مې دې هغه بچوکو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سر لوړې ژوند هغه چاپ شوې ده او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسلیکل دي هغه چاپوم د سندور شاهزاده دا ناولونه مې نور شروع کړی دي چې یو انتقام مې دی او بل د ونی مینا نو دا شین له ګیدل کم کار کوم بل بل یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالنه خبرې کوي دا نوم دې ذات په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کسي اوس کدي شیر خوښ نو شیر به درکړم
مهرباني وکړئ او ما دې هم دې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی او تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوره و بیا به خدای پمنیو
نو شعر د څه دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې په لوخ کو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د ننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی تا او کومه لستورو دیوې ته مې د زړه خپل مخونه درځوي او د شوند ننداري ته د مزګه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه درځوي او یو تار د زلفو بسته چې تلک پر زولانه کړی او تورا په سیدوی هڅې زنجیرونه درځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې ملمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدیوي
د آزادی ملمه
په دنیا پسې زو لا خانه تمر په شو بلې لا پسې زو مکر په ما دغه ګومان چې په دنیا پسې زو لا خانه تمر په شو بلې لا پسې زو چې دې آشنا قدر کمی هغه آشنا لته نه یو مغه چې پر ځای په هر چا پسې زو lakhana khana rab shub leila bas zo Mina rasada halala
پسزم لا خانه انا رب هشوف لیلا پسزم مکرب ما دغه کوم چې په دنیا پسزم لا خانه انا رب هشوف لیلا پسزم چې دې اشنا قدر کوي اشنا یوم غچی بر زای تا په هر چا پس زم لخانه خانه را که شم په لیلا پس زم